وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. د سپینې مړۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومت ولی او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی د ترهګرو ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډېره کمزوره شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او په څنګ کې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکوي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلامشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متحده ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اورېدل کېږي. هند نن له دې هېواده د یو کانادایي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام 3 ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپوړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بیلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړې. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل. ماسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث هر کلم نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هېواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزې او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې ډېر نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماټان استولي، خو اکثره یې د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تېرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي. خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه ارزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ته. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوړ شي. نو دې په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یو لاره د دې پروګرامونه دي چې هغه سپیک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب کولی شي را داخل کی. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو، د هغوی مخنیوی وشي، د هغوی یو تعداد کسان یو تعداد کېدای شي یو وښنه ډله حتی ویل کېږي په افغانستان کې، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه له دغې ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی. وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو غورانو په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا غوران کېدای شي مکمل لکو ته تسلیم اسلامي کمه مدایا چې دا هغه ته په شرط کې دریم موضوع چې ډیره مهمه راغله دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرې یا ځای ما کار رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غیر بیرته پاتې نشي، او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي پرسنل پیژندګلونه نه اوسي، ګر چې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت دی هر چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بنیالي اړیکو کې بنوي حقوق شته نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پیژنه دغه چې تیز هیواد پرچات پیژنه دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی ما په نظر د بنیالي حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پرسته پیژندلی ولو چې دا خبره په قلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت پرسته پیژندل
مننه په دې خبره بیا هم وکړو مننه عنایت الله همام تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست د جنباس صاحب څرګندونې مو واورېدې رڼا پې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستو او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنبازه پټ سلام او ادب ارستم تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایم ووایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې مصاحبې کې دا ما ویلی و چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین دی ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړای پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده او یو خو دا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جو پولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو یو میخانیکیت وو چېرته یو یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بله قدرتونو ته اتکا کولی اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده نو اهمیت یې زیات نه ده ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غټه تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست ومنله او خپل قوا را وباسله ځینې دغه ډېر معمولي تاجران خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي رابللی دي چینایانو اولاد ښه شوی ده دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی پاپولر شوی
بله همام صاحب اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان ترزمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی فکر نه کوي چې چین به ډېر لري فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمی زمکانی زیرمی چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک
کیدای شي چې کیدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبت کوروسان په دې کې کار کړی وو امریکایان هم کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه را باسلې دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي دا یو پختله یو لوی سوال ده
مننه
کوي هم کبه دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیرما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوډان دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې و د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول د طالبانو حکومت امضا کړل چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو په دې خبرې کوو جان واسب مخکله دی چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې په 15 دوی کابل ته ننوتل د اگست په 15 وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې چین له طالبانو سره خی اړیکې پاللې د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دوه کلونو کې هغه غواړي کو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي آیا چین خپل رول لوبولی
چین کو خبر نوري لکه چې دوستانو مو ویلي او تاسو په دې چې موږ تا نه سیاست مختوري ټول ترنو کې ډیر مو
یو شی اضافه کوم جان بس په تیر شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود پوځي او نظامی په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کوله که هغه د بیارغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې او که په نورو برخو کې وو دغه تشل آیا چین دکه کړی
او خبره مندې کړه چې چین د وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپل حریکانو سره هغه نه هیروي د بلې خوا هغه حاکمیت کړه په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي دا د دوی هغه نوی طرز العمل دی سیاسي چلند دی د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه ډېر مهم ټکی دی هغه دا چې چین اوس ډېری غواړي لویه سرمایه گذاري وکړي تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم نو لپاره د دې چې دې ته مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې راي اور خپل سفیر هلته وټاکه او په دې توګه چې غواړي دغه اوسنی حاکمیت د طالبانو چې موږ البته اوس مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت د خلکو څخه نه دی اخیسته خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړې لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کیږي داغه ته مشروعیت ورکی ځکه چې ته نشې کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا دا خو جان باسه بیا رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني چین خو هغه څه غوښتنه نه مطرح کوي لکه نور لوی دزوال چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي د کار حق ورکړ شي د زړه حق باید ورکړ شي په ښکاره خو موږ د چن په دا ډول څرګندونې مې اوریدلې
سمه ده دلته څو خبرې دي محترم نوري ته فقط موږ تاسو هغه د ملي حقوقو او نورمونو په بنسټ کې یو سید ما تاسو ته مخکې ویل دی یو قانوني ډیپلوماټ په حیث د ملي حقوق دی او شاګرد په حیث چې په ملي حقوق کې د څه کوم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان باسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخواني جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخواني جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ ستاسو هغه ماہیت کے موضوع تو پیاؤ شان گور حقوقی آ کے تشریح کم گوری خبر تشکیل دا طالبان و یو تعداد زیاد مشران پتھور لکھ کے دے امیت شورا دی او دغه ہی وادونا دغه چې بربند اعلان نشی کولای، ځکه چې بیا مسئولیت سیاسی حقوقی مسئولیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا دا رابط نور هم رسمي کړي. کله وکړي البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسئولیت اوس نه غواړي چې داسې بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي، بلې
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې. هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیواله اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغلل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیواله اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډېر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کېږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی. پرون لکه چې ګمانم 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن دومره لوی کوریډور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې که دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته هم اهمیت لري، خصوص منطقې دپاره. که تاسو د سنترل اسیا یا آسیایي مرکزي آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریډور چې دی، دا کوریډور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې وو، دا و چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدنې. په دې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل آف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو رغونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کله پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایاند مشاهده سایت وایي چې مو د یو ترایل لټرال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه کړو چې هغه کې په سیپاکه افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړي. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا 1300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خدا دې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول اسیا میانه ته په دغه لاره یو لاره یا کمربند دې سره یو ځای شي.
مننه جان واسه. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورونیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیز پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورونیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغو څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلی سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي؟ ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون.
چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومې بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې همې چین کوي، همې روسیا، هم امریکا، هم نور. چین خپلې موخې لري، خپلې نږدې موخې لري، منځمهالې، اوږدمهالې. دا ډېر ښه چې تاسو یاد وکړ دغه قانونه. دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې رابطه لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې څنګه دې چې د ایغورانو سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هغه پلي کوي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. ازمنان د امر چې موږ هم تاسو ویل خپل د افغانستان کې د غوړانو په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لگا دا تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دا شل کال دا وادي ورکوي په دا معدنو باندې منابع او خوشاوخوا حسارونه کاغلي دي، هیڅ دي خو عملی کار نه کوي. اوندل چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیمونه.
مننه جان باسب. مننه جان باسب. همام صاحب لنګ راته وویل، فکر کوي چې د نوي سفیر په ګمارلو سره چین ښایي یو ګام نور هم ورنږدې سي دې ته چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني؟ داسې آیا نښې نښانې لیدل کیږي؟
نه خانه خو بالکل اخباره ده چین په ټولو نلای کې یو ځنۍ ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او د چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان لپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي. نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه، دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام، د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسط، د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.